افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم مخکې د لدې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت یو پلاتون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلګاندر کې څمو د وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري د پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی دغه پیښه دوه مړي او څلور د شپیان افغانستان ته انتقال کړي دي د پلاوی د مندونو په خبر پڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت نن پنځشنبه خبر کړی راغلی چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمیر پرته ویلي چې په یو شمیر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د مندلو لټه کوي د لومړي ځل لپاره د حال وش پنون د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تیرې تل میاشتې په 23مه راپور ورکړ چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګاندره کې پر افغان کډوالو ډزې کړي. هغه مهال دې بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله ویلو چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د طالبان حکومت د چین او افغانستان ترمنځ د باروډونکو ریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پڼه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت نن پنځشنبه په خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خبره کړې ویل شوي چې لومړنی باروډونکی ریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نان ټونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید چې په 20 ورځو کې به تر حیرتان بندر پورې ورسیږي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بار وړونکي ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي یو شاویونګ د نان ټونګ ښاروالو یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ښاغلي کریمی په خبره دغه ریل په پرانستلو سره به افغان سوداګر وکول شي چې په اسانه او ارزانه بیا خپل مالونه چینایي بازارونو ته صادر او هم چینایي تولیدات افغانستان ته راوارد کړي. د طالبان حکومت خپل واکمنۍ له پیل رئیس هڅه کړې چې له چین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي او دا هېواد هڅول چې په افغانستان کې د قانونو په ګډون په نورو اقتصادي او بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن پنځشنبه د هېواد لوی څارنوال اندري کوستن لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. زيلنسکي نن له دندې د لوی څارنوال د لرې کولو په اړه دغه فرمان 2 ورځې وروسته له هغې لاسلیک کړ چې د اوکراین پارلمان 2 ورځې مخکې په غوڅ اکثریت د هغه د لرې کولو په اړه رایه ورکړه. روسیه تحقیقات ښیي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خمیلنسکي کې یو شمېر څارنوالانو په ناسم ډول د معلولیت جوازونه ترلاسه کړي چې پر اساس دوی د دې ترڅنګ چې په پاوز کې له خدمت کولو څخه معاف کیږي د معلولیت ځانګړي امتیازات هم ترلاسه کوي. د غیر رسوایي په اوکراین کې چې هڅه کوي د روسي ځواکونو حملې په شا وتنبوي د خلکو اعتراض راپارولی دی. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه 2 ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګیانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي خو تېرې اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې که دا ډول پوځیان لیږل کیږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینې څخه منع شوی دی خو د دې هېواد واکمن کیم جونګ اون سږکال دغه ازموینې ګړندۍ کړې او کارپوهانو هم خبرداری ورکړی چې دا هېواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. خبرنه مولا ازادي رادیو او واوریدل او وړاندې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
کزینه قشر په کور کې نه ول او دوی محدودیتونه او بندیزونه سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د ورسته والی لامل کېږي بلکې په عموم ډول د یو هیواد د مشاتګ لامل کېږي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
ټاکل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو د بلې څلورمې غونډې کوربتوب وکړي. مخکنیو غونډو تر اوسه کومه نتیجه لرله؟
د دوحې د مسلسلو ناستو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی.
په نورو راپورونو کې به د نورستان په مرکز، پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو له سیالیو خبر شئ. دا به هم واورئ چې د خوست د پنځو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې چې پخوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نه وو، نوي روغتیایي کوچني کلینیکونه یا زالې فعال شوي دي.
باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټر موجوده وي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسني واکمنان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض شوي لغوه کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونه نقص شوې دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند اغیز کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې لمخې د ښځو غږ اورد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفي یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یوه بالغه میرمن لمونځ کوي او لمخې یوه بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مرمنې او انجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یو یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصي
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره د یو وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نه ول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د ورسته والی لامل کېږي بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د یو هیواد مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به ډېر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه توري نه کوي.
ممکن است کې ان دین ستیزي و ځان ستیزي کې طالبان
د ښځو دیني مسایلو پر وړاندې د طالبانو چا چلان چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خو دوی دین ته منسوبوي خای د اسلام له دین څخه د ښځو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنې دورو سفر افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې مهم هغه له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. کسام ګڼو هیوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لری کړي خو طالبانو نه یوازې دا چې د غوښتنې نه دي منلي بلکې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو دی وی نوې ادارې د سروې موندنې خي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو انتقلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلې کړې دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. او شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکو ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس شپږاویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 50% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او آن د شرم مړ ګڼي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښت وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغېزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست د ازادي راډیو ته وویل دوه لوڼې یې له زده کړو پاتې دي او یوه یې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
څه لاړه سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه هم پس لغې پاتې کېږي. نور د مام سره نه کېږي څه لاړه سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کېږي څه لاړه سي چندان درسم، هغسې له پخوا غوندې نشته ده. او بل داسې لغې نه ښه داسې کسب و کار زده کې وضعیت اقتصاد مې هم خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمره نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي
سا کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. له همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطۍ او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو څلورمې غونډې ته چمتووالی نیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې کرنې ته نه ده ښودلې، خو د یوې لامې په خپرولو سره یې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک کې په دې اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي علي احمد بن سیف الثاني د دوحې د څلورمې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې رزماری د کارلو سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه ناوخته د اکتوبر دیرشمه په دې اړه په وی لامی کې ویلي چې دوی د دې کتنې پر مهال په څلورمه غونډه کې د دوحې په دریمه ناسته کې له مثبتو پرمختګونو او پایلو د استفادې پر اړتیا خبرې کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوحې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوحې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي، او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان د ناورین په اړه ډېر جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېمه هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی وو، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. دا موضوع په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د غونډې مشري کوله ویلي چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو ښکېلتیا د هغوی د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، او په پریکړو کې د افغان میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی وو. دغه شان د دغه دوه ورځنۍ غونډې په درېیمه ورځ بیا د مدني او ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره د لیدنې او خبرو راپورونه ورکړل شول، خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوهې د مسلسلو ناستو سره سره د ملګرو ملتونو د غونډو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی باید وسی. د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړوند باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلرمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دغه ناسته کې د طالبانو د ګډون په اړه ویلي وو. که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېیمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خوست د پنځو ولسوالۍ لری پرتو سیمو کې چې په خوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نو د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د پنځو روغتیایي کوچنیو کلینیکونو یا زالو په فعالیت پیل وکړ. د مرکزونو اوس مهال په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، خو د راتلونکي لپاره ورته د اساسي ودانیو جوړول هم ویل کېږي. په پام کې نیول شوی چې ټول لګښت به 3 لک امریکایي ډالر کېږي. نو تفصیل د نجیب الله خلیل پر پټ کوي.
د پنځشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبره یا با کولسوالۍ په غوسیمو کې چې په خوای خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره، په کې 530 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلي کې ترسره شوه، چې ځایي خلکو د دې برنامه په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رڑی تو ول
دی مور او دی مشوم پی خیدری مانستر سیو کدا کلینیک مونتا خپ صحیح معیار جوړ شي. هم سره پچان کی نور غونډیون دی چې هغه غریبونم داسې چینل لري، او مثال د څړ بنای دا اڅړ دی ووم دا خوان دا بدل دی ورځ کوم دا کوزل المیدو دا غریبون نور زیوتا مثال یو مرکز سره رسیدګی نشی کړلا.
په خوست کې د ډیری روغتیایي مرکزونو ټولي زستون زده ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکو ظاهر شوایي
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټر موجود وي، او باید ښه ډاکټرون دلته موجود وي.
او کلینیک ته باید په خړول کور وشي یا ځناس چې په نوم کور ویته وشي.
بلډوري ته روغتیاي چارواکي وای دا ډول صحی زالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیاي مرکزونو 15 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارس ویل،
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځل لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځلو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او نوزیږدي ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړیو اونیو کې په داسې حال کې ژوند له لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته. د نورستان په مرکز پارون او نور ولسوالیو کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د غېږ نیونې، تیږې اچونې، غشویشتنې او نورې لوبې شامل دي. دغه سیالۍ هر کال د ژمي له پیلېدو سره هممهاله پیلېږي چې شپانه څاروي له لرې بانډو څخه د کلیو شاوخوا څړ ځایونو ته راولي او ځوانان هم بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل د غوسیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خل تشویق شي او دودیزو لوبي وکي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبې ته متوجي او چې دا لوب ورکنه شي.
ځای اوسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کېدو او لری بانډو څخه څارویو سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوښیو کې یادې سیالۍ ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې تیګه ویشتنه، غشی ویشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشی، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزې لوبې شامل دي. د پارون اوسیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د فاخو عمر لرونکو کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو هم دا چې الوس وته وایو، موږ الوس لوبه دي او غش د سیو غش لوبه دي. زموږ وطني او خوشالي پلوانيان دي. نور وطني لوبه موږ مختلف لوبه لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والي سره د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چې هر چا چې وګټل دومره سینام ته خې دی هغه په دغه کې لوبه کو او والي سره موږ ډیر خوشاله یو چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل د ولایت په هر دره او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او چاروي هم نه چرول کیږي، نو خلک د دودیزو لوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږه ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده، هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده، هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې چې په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندۍ ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي او اوریدونکو ځانګړې پروګرام د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې مهروي خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او اړوند ولسوالیو کې د بارتنګو کروندو په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندو عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل زمکی په خړوبولو بوخت دی. نموړی سش کال په خپل شاوخوا یو جریب مځکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې، د بارتنګو کرکیلې پل کړې چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 1000 کالداري و چې د اوس په 1000 غونی تمامېږي، بیا 1500 کالدار ته لاړله. تر ترسې دي بارتنګ ډیر پرمختللی بوټي دي، موږ ته ډیر لاس را کړی دي او پروش کال خو چې په خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 1500 کالداري سلو. چې مثال یو خورار وسګوره یو جریم زکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاکه یو خورار خو کې نو ډیر پرمختللی بوټي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری او شتمنه پرېږدي څوک چې مزه کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس پخلاص.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډي دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د سیل پر ټولولو بوخت دی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانه باندې خواران ته شی ورویږي چې لسمانه مزکه وکړي دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباسه باشتي زکیلر دی نو خطر یک پرو درید د اجباری چندان خلک نه کړی دغه برتن کړی بس پر پساتل سی په دجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه پرانی سی کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپو سدی کولا وای برتن نه وازی اقتصادي ګټي لري، بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای د بټی د نورو فصلونو په پرتل لږ بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمښ لپاره یو ښه انتخاب دی.
بارتنګو کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکړسي ښه بدلې کېدلی سي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو زکلرونکو څخه هیله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرن ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرن ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅې کوي چې د بارتنګو د کرکیلی د پراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په اورزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلی کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 510 ټنه حاصلات لاس راځي. چې هم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویسي او په کرکیل کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیل اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړل کېدلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې نه